دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د مې 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د چمن پر لټ په ملاتړ د مظاهرو ترڅنګ د کروندګرو او دکاندارانو احتجاج او د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د جلسو په ګډون یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. سره څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په بلوچستان کې د چمن پر لټ پر ملاتړ لاریونونه کړي دي. د شمالي وزیرستان دکاندارانو په میرامشا او پېښور کې د موضوع لپاره مظاهره کړي دي او د اوکراین ولسمشر د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لیرې کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږ ګوندیز ائتلاف نن د چمن، پشین، ژوب او قلعه سیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. د ائتلاف مشرانو د چمن پر پرلتوالو د افسي د مبینه ډزو غندنه وکړه او زیاته کړې چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد پر لټ روان دي. د پرلتوال په وینا د مې پر څلرمه اف سي د هغوی پر احتجاجي کیم برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلتوال ووژل او تر لاس زیاتې ژوبل کړل. بلخوا د سرحدي ځواک یا اف سي ویاند مشال رډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف د سیسه ده او ادعا کړې چې پرلتوالو خپل ډزې کړې دي خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. پرلتوال زرغ پیش سمدستي وروسته د چمن او کوټ ترمنځ لوی لاره تړلې او بلخوا په چمن کې د پاسپورت دفتر، د خبريالانو مرکز او د نېشنل بینک ودانۍ د احتجاج په توګه تړلې دي. هغوی غوښتنه کوي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درسوي تر هغو به د دوی احتجاج روان وي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلۍ مخ ته پر لټ وهلې دي. پرون په کوټه کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې په څلوري ساعتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده. کروندګرو وویل په دومره کم وخت کې یې مځکې نه اوبه کیږي چې له وجې یې فصلونه خرابیږي. د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشر حاجي عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل چې د بجلی اداره د باوړیو یا کویانو مالکانو ته د میاشتې 3.5 لک روپۍ بل استولی دي چې دا ورته د منلو نه دی.
پګرد صبح کې دا وخت صرف مرتدرې ګلټې بجلی راکړي نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا تو ګلټو بجلی دا سیزن نه چې او موږ غرد سه غرد پر سمسي توانای باندې راکړي چې موږ زیاته بجلی نه غواړو موږ پر سمسي توانای ته می واري او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا سمسي ملاويږي مرتد بجلی ملاو.
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ ځینو غړو پر لټوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له واپډا ادارې سره وڅېړي خو پر لټوال وای تر څو چې غوښتنې نوي منل سوي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرامشا د ډنکرل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشا او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې د ورته ژر وسپارل سي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر شیرولی خان نن مشال رډیو ته وویل د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاري کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل سوي. د میرامشا د دکاندارانو د ټولنې عمومي سکرټر ثنا الله خان وایي دکاندارانو په یو وخت په میرامشا او پېښور کې د خپلو معاوضو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نن مشال لري ته ویل چې د معاوضې پیسې حکومت منظوري کړې دي خو د شمالي وزیرستان انتظامی اکاونټ ته تر دې مهاله نه دی رسیدلی او چې څنګه هم ورسیږي هغوی به بې له ځنډ پر دکاندارانو وویشي. د پاکستان پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال پر ضد د زربیاز په نوم عملیات وکړل چې پر مهال د میرامشا بازار رنگیدو ترڅنګ د سیمې کورونو ته هم زیان رسیدلی او تر 1 میلیون زیات وګړي بې کوره کړل شوي هم ول. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند عبدالله حفیظ پرون مشال رادیو ته وویل چې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. نوموړی وایي دغه پروازونه به د جون تر 10 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4500 حج کوونکي د پی آی ای په 170 پروازونو کې د سعودي عرب جدې او مدینه ښارونو ته رسول کیږي. په دغه کې 9000 کسان د سرکاري حج سکیم او 15000 د شخصي حج سکیم له لارې ځي. بلخوا د حاجانو واپسي به د جون پر 10 پیلېږي او د جولای تر 28 پورې به دوام لري. سږ کال له پاکستان سعودي ته د حج لپاره تلونکو کسانو باندې څه د پاسه یو لس نیم لک روپۍ لګښت راځي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زلنسکی د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن شوي ول. زلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهی رود له خپلې دندې لرې کړ او تر اوسه یې د هغه پر ځای د بل چا د ټاکلو اعلان نه دی کړی. روان اونۍ د اوکراین امنیتي ادارې ویلول چې دوی د دولتي ساتونکو دوه کرنلان د زلنسکی او د ځینو نورو لوړپوړ چارواکو د وژلو د پلان جوړولو په تور نیولې دي. د یاد ادارې په وینا دغه دواړه کسان د روسیې فدرالي امنیتي ادارې ګمارلي ول چې مسکو ته به پټ معلومات هم ورکول. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لات په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
هغه ته دا وایي چې د تحریک انصاف ورکر نور هیڅ نه غواړي، خو چې چا ورسره زیاتې کړې دي هغه سره صرف حساب کتاب پکار.
اخوا په پېښور کې د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ولی چې استابلیشمنت یا پوز دی په سیاست کې لنوري لاسوهنی ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګان ته وسپاري.
یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګکلسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې معاوضې دي ورته ژر وسپارل شي.
نن یو نیمه رب ریپی مشت د وزیرستان خلک تجار ولا دغه خوري الکی وکړه، دا کله پېښور ته تښتا، کله اسلام آباد ته تښتا.
پر دې سربیره د رواني غړي په بهیر کې یو شمیر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سروسي. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن، پشین، ژوب او قلعه سیف الله په ګډون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لات په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. په همدې اړه دا وخت د مشال رادیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر لیکه دی. ایوب صاحب، تر ټولو لمخه که دغه احتجاج تفصیل له اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عظیمی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې وویل چې نن د پاکستان تحفظ عین چې کوم د حزب اختلاف یو اتحاد د شپږ سیاسي جماعتو، هغه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې لکه کلا سیف الله، لورلایی، پشین، کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې کړي دي. او د دې د مظاهرو برخه د چمن چې کوم پر لت روان دي، د شاوخوا اووه نیمو میاستو څخه د دې ملاتړ کړی دی. پر دې مهال د مظاهره چانو په دې کې چې کوم شپږ جماعتونه وو، دوی په لاسو کې خپل خپل د سیاسي جماعتو بیرغونه، بینرونه راخیستي وو او دوی دا غوښتنه کوله چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک چې کوم سرحدي پوله ده، دا د تیرو اووه میاستو د زیات وخت راهیسې بنده ده، چې له امله د چمن او سپین بولدک چې کومې سیمې دي په دې کې بیروزګاري زیاته شوې ده. ځکه چې د دې څخه لمخه به پر دغه پوله د خلکو تګ راتګ کېدی او بیا په خاصه توګه دلته زیاتره هغه مزدوران یا خواریکښ وو چې هغه به د ورځې پر مهال بولدک تتلو او بیا بل دغه ځای وشي راوړي. نو دغه اوس پوله چې د بند ده، دوی دا وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د پاسپورت او د ویزې د شرط، نو دا د دوی په خبره چې د چمن پر سرحدي پوله دا پلې کېدی نسی، عملي کېدی نسی. په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دغه سرحدي پر دغه سرحدي پوله چې کوم د پاسپورت او د ویزې شرط هغه سم د لاسه واخلي. او دوی دا هم ویلي چې دوی به د چمن د پرلتوالو ملاتړ جاري ساتي، روان ساتي، ځکه چې دوی په خبره دا په سیمه کې لاله مخه بیروزګاري زیاته ده، د وچکلي له امله د بلوچستان چې کوم پښتون میش سیمې دي هلته باغونه فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. او په داسې حالاتو کې د چمن او د سپین بولدک چې کوم پوله دا داغه بندش د خلکو لپاره نه واځي بیروزګاری زیاته کړی ده، بلکې پسیمه کې امنیت هم خراب دی. او بلخوا که موږ الته وګورو په چمن کې د تیرو یو سل دو نیو ورځو راهیسې داغه پرلت روان دی، احتجاج روان دی، او نن هم په چمن کې د چمن پاسپورت دفتر او د چمن او کوژک د چمن او کوټ ترمنځ کوم لوی لار ده په کوژک کې هغه تړل شوی و. دغه ډول د پرلتوالو لخوا د پریس کلب ترڅنګ د بی آر اس پی دفتر او نیشنل بینک چې دی هغو ته هم کلپان لګېدلی دی د نن څلورمه ورځ ده. او دوی دغه ګام دغه وروسته پورته کوي کله چې د مې په څلورمه نیټه د پرلتوالو په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا ډزې شوي وې، او په هغه کې دوه کسان د دوی په وینا چې مړه او بیا لس نور زخمیان شوي وو، خو د سرحدي عسکرو لخوا د دې پیښې د دې تردید شوی وو چې په دې کې سرحدي عسکر لاس لري، او دوی دا ویلي وو چې په دې کې د خپل د پرلتوالو لاس دی، خو دوی په دې اړه څه شواهد نه وړاندې کړي وو خبري اعلان ته. البته چې کوم پرلتوال دی هغه دا وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې اوس روان وي، ځکه چې دوی وایي چې د اکتوبر د 20 مینیټ څخه چې پر پوله کم صورتحال وو په هغه ډول دی دغه پوله بیرته خلاص کړل سي، او دوی د پاسپورت او د ویزې کم شرط وو دی منولو ته تیار نه دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت پر خپل پریکړه باندې نظرسانی وکړي او د شناخت کارت او تذکرې د لارې دی د چمن او سپین بولدک و خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې دغه ډول دی وکول سي چې هلته خپل روزګار وکړي او د تجارت کم لري دی هغه بیرته بحال سي.
ډیر مننه ایوب صاحب د تازه معلوماتو سره شریکولو. په مخمشه زموږ غل مشال رادیو څخوري د چمن پر لتوال یو دا غشتنه هم کوي، لکه څنګه چې ترين صاحب خپل خبري کې ویل چې د اف سي سرتیرو لخوا د مباینه د زورسته دوی دا وایي چې د ځکونکو سرتیرو پر ضد مقدمه هم درج کړل سي، او ترڅو مقدمه نوي درسوي نو دوی د چمن او کټ ترمنز لار او هلته د زینو دفترونو د ودانیو تړل به برته بحال نه کی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس موږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ خپرونې دغه لومړۍ نیمایي زیاتره جلسو او مظاهرو ته ځانګړې شوې ده. ځو پېښور ته لومړی د پاکستان تحریک انصاف د جلسی حال درکو. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشکولو لپاره احتجاجي مظاهره کړی دی. د ګوند مشرانو احتجاجونو ته په خپل ویناګانو کې ویل چې د روان کال د فبروري پراتمه په سو انتخاباتو کې هم درغلي شوی وي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه په وار وار رد کړی دی. بلخ حکومت دا ویلی دی چې عمران خان او د هغه میرمن د اداري فساد په قضیو کې عدالت سزا کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او مشرانو په ټول ملک کې د ګوند مشر عمران خان، د هغه د خزې بشرا بیبي او د نورو پلاویانو د جیلون نه در خوشی کولو او د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. دا په مردان خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او د اسملو غړي دي چې احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په احتجاج کې شریک د قومي اسمبلی غړي عاطف خان ویل چې د عمران خان د راخوشي کېدو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي.
او هغه ته دا وایي چې د تحریک انصاف ورکر نور ایستغه غواړي، خو چې چا ورسره زیاتې کړې دي هغه سره صرف حساب کتاب پکار چې دا انده د پاره څوک دا شکار نه کوي. او دویم نمبر د عمران خان رهایی د پی ٹی آئی ورکر نور ایستغه غواړي، نالے نغوالی، کسے نغوالی، ٹرانسفر نغوالی، خصوص عمران خان غوالی، مداغی دا پارا بے انشاءاللہ تعالیٰ چی رو جو، پنجاب با موبلائز کو، او دا کے پی خلق با پی دا دی طرف اور جی انشاءاللہ تعالیٰ، دا کراچینا دا سن نبم خلق راجی، او عمران خان با بیا یوزل وزیر اعظم کو، او پا دی گوشے ماندے بے کیے نو، اب چیتا ہے.
دا په پیښور چوک یادګار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان احتجاجي مظاهره کوي چې پکې د ګوند مشرانو ترڅنګ زنانا پلاویان هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریکي مهوش مزر مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د مئی په نهمه د عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرو کې ځینې پلاویان گرفتار شوي چې تر اوسه لا نه دي خوشي کړي شوي.
مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، بالکل دی، هر چا لپاره دا بلیک ډے دی، څنګه چې مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، ځکه چې یو عوامي لیډر وو چې کم گرفتار شوی او غیر قانوني طریقې سره دا بلیک ډے دی، ځکه چې دا آئین پاسداری نه بشوي په دې ورځ باندې او اوس هم نه کیږي. اور بلیک ډے دی بالکل، چونکہ عام عوام شہید شوی دی ورکې او دا زمونږ د پبلک پراپرټی او پبلک زیونو ڈیمیج شوی دی. زمونږ نور څه مطالبه نشته، زمونږ صرف دا مطالبه ده چې اول هم دغه مطالبه وه چې چا دا هر څه کړي دي، کاغذ زه یې مکته یم، څوک هم چې دي هغه سی سی ټی وی کیمراز اویلیبل دي، ایویډنس اویلیبل دي چې چا دا کړي دي، هغه پکار دی چې خپل اینڈ ته ورسي او هغه ته سزا ملو شي او یو د جسټس یو ماحول زمونږ په دې خپل ملک کې پیدا شي.
تیر کال د مئی په نهمه پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدالت نه گرفتار کړو چې وروستو د ګوند پلاویانو پر ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې احتجاج کوونکو ځینی سرکاري، فوزی او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسولی او 15 پولیس هم جوبل شوي وو. د پیښور په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا هیډ اکرام کټانا مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاجي مظاهرو کې د ګوند له 15 زیات پلاویان مړ شوي وو.
نن یو کال مخکې هم په 9 مئی باندې د وخت وزیر اعظم چې کومو دغه د اسلام آباد های کورټ نه اغوا شوی او هغه های کورټ نه اغوا شوی، نن بیا د غینې درې ورځې پس هغه ثابت شول چې هغه اغوا کېدل غیر قانوني وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوی. د مئی په نهمه د پنجاب، بلوچستان او سندھ اسمبلو د نهم مئی د پیښو پر ضد مزمتی قراردادونه هم منظور کړ. د مئی په نهمه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې ویلي چې باید د پاکستان حکومت ته د نهم مئی په پیښو کې گرفتار کسانو ټرایل وکړي او هغوی دې راخوشي کړي. روان کال د جنوري په 10مه د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لس کالو د قید تیرولو سزا اورولې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه په پېښور کې پاتې کیږو، خو له پاکستان تحریک انصاف فزو د جمعیت علما اسلام پر لور. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اسټابلیشمنت یا پوځ په سیاست کې له نورې لاسوهنې ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګانو یا استازو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد اسمبلیان د پوځ په خوښه جوړیږي او ماتیږي. نوموړي دا وکړه چې په پاکستان کې په سرژنیو سوو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي سوې ده، بلخو د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي او د انتخاباتو کمیشن هم دغه انتخابات شفاف بللي ول. په دې اړه نور حال د غلام غوس پر راپور کې واوري.
40 اسمبلی نامنظور، نامنظور، نامنظور.
د اتمې فبراير د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جالي اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلی په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د نهم مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوځ دې د سیاست نه نور لاس واخلي.
یې حکومت ہے، یہ اسمبلیہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے،
دا حکومتوں او اسمبلیانی دا اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود دیتا دولس نمائندہ حکومتوں ویل زما پا ان دا پاکستان دولس توہین دے. مونگ دیل پر راغدیو چی تاسو تا اوائیو چی معاملات سم کئی او سیاست لاس واخ لئی.
کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن د اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې د نیوکو ترڅنګ د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې په زم کولو او د پوځي عملیاتو او د افغانستان سره په پوله د اسغن تار لګولو باوجود د رواني بدامنۍ په پیښو او د وسلوالو د بیا راتګ او په اړه کېدلو په اړه هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی. تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی. نن 2023 دی. سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
همیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي اسمبلی ترڅنګ په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیان د منل وړ نه دي او د جالي اسمبلیانو په ضد به خپله مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوې. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د اتمې فروری د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو او سیاستوال دي د دوی په سیاست کې د ښکېل کولو څخه ډډه وکړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري ل پېښور د سیاسي احتجاجونو څخه ځو د ولسی احتجاجونو پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ډنګ خلسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډي او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل سي. بل په لور د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدین مشال رادیو ته وویل چې د معاوضه پیسې حکومت منظوري کړې دي خو د شمالي وزیرستان انتظامیه اکاونټ ته تر دې مهاله نه دی رسیدلی او چې څنګه مو رسیږي هغوی به یې بېله ځنډه پر دکاندارانو وویشي. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
نن میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو نن بیا میرامشاه پریس کلب کې د خپلو توانونو معاوضو لپاره خبري غونډه وکړه. دکانداران وایي چې کلونو پس حکومت د دوی د توانونو معاوضه جاری کړې خو ورته یې ویشي نه. میرامشاه بازار دربیازه عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ شوی و چې حکومت تر ستنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د بازار او ډنګو کورونو مالکانو ته به معاوضه ورکړل کیږي. د دکاندارانو اتحادیه یو مشر شرولی خان وویل تیر شوی حکومت چې ورته د توانونو یو نیم ارب روپے منظوره کړي نن یې هم نه ورکوي.
تجار سره ډیر جوړ ظلم شي چې بچیونی به تعلیم شول نه نه ایس فیبر د روسی بچیون خطه جمعه غوړي هغه خلک چک پکوړې کاروبار په افغانستان سره د بار ملکه سره نن هغه تازه تر غلي دي چې نن هغه زکوته ته سترګې دي نن یو نیمه رب ریپي مشت د وزیرستان خلک تجار ولا دغه خوري الکی وکړه دا کلا پېښور ته تښتا کلا اسلام آباد ته تښتا.
د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې هم دکانداران په احتجاج دي او په خاور کې هم احتجاج کړي.
مشتا یو نیم عرب ریپي رو غولې دي نو ډایرکټ مشتا چکینا شری شي او سکان دوه عرب ریپي او وفاق سره پوتې دي ادا مشتا شې چې کیم دي کندور پوتې دا چې هغه ته مل او شي ډېر وخت نه بیروزګار شوی او په داسې ډېر خلک داسې چې خواندینه او خولي خپل منافع کو دغه نه دا خوان نو خولي او کچره مشتا دا پیسې زر نظر ملاو نشولې مشک دای شي اول خو فیډی ام مخشه یا وزیر اعلی کر مخشه یا کور کمانډر مخو کر مخشه مش به تر نشه نوی خو تر نه داس در نوی چې هغه نه ختمه ولې در نوی.
متاثر دکاندارانو دوه ورځې وړاندې په خبر پریس کلب کې هم خبري غونډه کړې و. دوی وایي چې غوښتنه یې و نه منل شي نور بیا مجبور دي په خبر کې پر لټ پلاوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره په تماس کې دی. د دکاندارانو یو نیم ارب روپے چې منظورې شوې د انتظامیه اکاونټ ته فنډ نه دی راغلی. څنګه هم چې صوبایي حکومت د معاوضو فنډ جاری کړي متاثره دکاندارانو ته به یې وویشي. خو دکانداران وایي چې په هیلو بهانو یې ورباندې کالونه تیر کړل. په وار وار یې د دوی تصدیق انتظامیه او هم فوزي مشرانو وکړ. پېښور های کورټ کې هم دوی کیس ګټلې خو لا هم ورته منظور شوې معاوضو نه محرومه دي. ضربیاعظم عملیاتو کې میرامشاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوي ول چې دستانې دو پس د میرامشاه نیمایي او میر علي ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې. او د تاخیل ټول دکانداران او د ځمکه مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او بنو څخه ځو د کوټي پر لور. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبای اسمبلی مخې ته پر لټ وهلې دي. پرون په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته د تیرو اتو میاشت راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده. بلخوا د صوبای اسمبلی ځینو غړو پر لټوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له وابډه ادارې سره وڅېړي، خو پر لټوال وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب ترین له کوټې راکوي.
د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یا کروندګرو د اتحادیې تر سوري لاندې د مئی په نامه نیټه په کوټه کې یو لاریون راوتلی، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخته په پرلت کې بدل شو.
حکومت کی زمیندار کوش پالیسی، 22 گھنٹه کی لوډ شیډنګ.
زه پرلت برخوال وای چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان و کروندګرو ته په څلورویشت ساعتو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی ورکول کېږي، چې له امله د دوی باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر اجی عبدالرحمان بازی و مشالډو ته وویل چې د وابډا له خوا د کویانو و خاوندانو ته درې نیم لک روپۍ بیل پر یو کوی لېږدول شوی دی، کوم چې د کروندګرو لپاره د ادا کولو وړ نه دی.
په ګرد صبح کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی را کوي، نو موږ دا غواړو چې کم سے کم عمر ته دا تو ګنټو بجلی دا سیزن نه چې او موږ غرد سے غرد پر سمسی توانایی باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ پر سمسی توانایی ته می واړی او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا شمسی ملاویږي موږ ته بجلی ملاو نه. هغه خو موږ سره رابطه کړو، موږ هر څوک چې موږ سره راځي هغه موږ ورونه دي. موږ خو د ګرد صبح خلکو خبره کو نه، یو چند افراد
د دې زمیندارانو په خبره چې د وسنۍ بارانو او ژلۍ له امله هم د دوی و باغو او کروندو ته زیان اوښتی دی. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي کلا سیف الله چیرمن عبدالله جان زیاته کړه،
صرف د غنمو فصل به موږ مکمل تباه او بربادو، صرف د الله رحم را باندې وس چې هغه د الله په رحم باندې موږ څه بچاو. خو زموږ ډېرې ضلع په ژله بارۍ او په سیلاب کې متاثره شوې. بدغ بلوچستان ته 425 فیډره د زمیندار غدي، دا 425 فیډره ته په اته میاشت کې دوی ګینچه بجلی ورکړي. هغه دومره کم وولټیج باندې ورکړي چې د شنګ وبنې شخصه کینو فصل ورکول ته ډیر آزاده خبره ده. نو زموږ نن د ګرد بلوچستان د ذمہ دار شنګ کمیټې هرتال دی، د ذمہ دار بچان دا ټیم په کولو کې کار کوي، د ذمہ دار بچان دا ټیم له سکول راوګرځیدل، د ذمہ دار بچان دا ټیم پر خودکشي باندې ذمہ دار مجبور دی.
د پرلت برخوالو زیاته کړه چې د دې احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو غوښتنې نوې منل شي. په دې اړه به غوښتو د افشین د کروندګرو د اتحادیې و مشر سید عبدالقهار آغا ته.
نن دا زمیندارانو دا فیصله کړې ده، که دا تزمر میاس لګیږي که دوی لګیږي که کال لګیږي، موږ د اسمبلۍ و مخته خالي وځی نیوی. اوس به زمینداران په زرو په لکو په تعداد باندې راځي او موږ به درا ساعته ناست یو چې خالي پر بجلی پر بالېدو باندې اوس نه ځو. بجلی به مباله کوي او سولر ته به زمیندار منتقله کوي پر دا مکان باندې به معاهده سره کېږي تر څو پورې دا نه سوي موږ دا ځای نه شو.
بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ ډېری غړو د صوبایي وزیر اجی علی مدد جتک په مشرتابه کې د پرلت برخوالو سره د لیدو پر مهال تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به دوی د مرکزی حکومت او وابډا د چارواکو سره د خبرو د لارې هواره کړي. لکن د پرلت برخوالو ویل دي چې دوی به تر هغه وخت پورې د بلوچستان اسمبلی و مخته ناست وي چې تر څو د وابډا له خوا و دوی ته د شپږ ساعتو بجلی ورکولو پریکړه نوې سوې. خو په کوټه کې د وابډا د ویان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د بلوچستان کروندګر شپږ سوه دوه دېرش ارب روپۍ قرضدار دي. دا ډول د سبسډي په برخه کې څلور سوه درو اتیا ارب روپۍ پر زمیندارانو، یو پنځوس ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او دوهشت ارب روپۍ پر وفاقي حکومت پاتې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د کوټي، چمن، پشین، روب او کلسیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلی مخته پر لټ والی دي. پرون په کوټه کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو ول چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشت راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې ورته کافي نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګکلسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې دي ورته ژر وسپارل سي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر مشال رډیو ته وویل چې د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاري کړي، خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل شوي. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویاند مشال رډیو ته وویل چې له کراچي، لاهور او اسلام آباد څخه په یوولس الوتکو کې څه باندې 2000 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو اداري مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زلنسکي د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن سوي ول. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com هم اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري، نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو اپلیکیشن په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د لټون یا سرچ په ځای کې د مشال رادیو نوم داسې ولیکئ، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. او ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په همدې حال کې په غزې ترانګ کې د اوربند د ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشکېدو لپاره پیل شوي مذاکرات ظاهرا بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. راپور نه وایي د دغو مذاکراتو له بې نتیجې ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرایل جګړه سخته شوې ده. په دې اړه نور حال د سالم احمد صالح په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیت شورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب سي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اومه میاشته بل لوري ته د اوربند د موافقې پر سر د سلاکیدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلي که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د یرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسي باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړي دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د سلاح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیانې چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اژانس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د دوشنبې ناوخته خپل عملیات پیل کړل، د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 340,500 ډېر کسان وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د کټوال په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستان نه 1/3 راستنه شوی افغان کډوال د هغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخامخ شوی دی. یو ان ایچ سی آر د پرون د 2023 کال په لومړي درو میاشت کې د افغان کډوالو د راستنېدو پر راپور کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې په پاکستان کې 1 شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستنه شوي کسان هم د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې ستونزه تاییدوي. په دې اړه نول هار په دې راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو غټ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له 2 برابرو زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په 9مه نېټه خپور شوی دغه شان راغلي چې د 2024 کال په اپریل کې د ای سي سي لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې 3 چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د اپریل په 6مه په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د اپریل تر 6مه نېټې د زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او ایو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د مې تر 4مې نېټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمیره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې ټپېډې وهلم او د هغې نه بعد بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هیواده نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د مې په اتمه په یوه خبري کنفرانس کې وویل
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors including
موږ ته پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوو چې افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نړیوالو مشورې ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لار دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا د خو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوی وو او د ستونزو پر مهال د اړیکو یو واتس اپ شمیره هم ورته اعلان کړی وو، خو په شرایطو برابر افغانانو ادعا درلوده چې پاکستانی پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هیواد د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي، خو کابینه ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر 10مې پورې غځول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا UNHCR لخوا په 2006 او 2007 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. ECC بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیا ولایت د ګردیز شار اوسیدونکو وایي چې په دې شار کې د شاریان لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمی اسانتیاوي نسته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لوري ته د ګردیز ښاروالي چارواکي وایي چې د شاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لار د شار ماستر پلان پلي کوي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې واوري.
ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا د څلور ډېرو ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، دا ته د ولسوالي په ساتم چات نه دي ورته کتلي. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. که نورو زنو ته وګورو، مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 زیات کیلومتر سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماستر پلان عملي شي، د سړک جیبه معلوم شي، د چا د کور جیبه معلوم شي، د مارکیټ جیبه معلوم شي، د جمعه جیبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدرانوایی دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدلی شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15,000 نمرې وي، 6,000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خو د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح ښه زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ ډېر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم مې سیدلا زین دی. کومې پروژې چې نیمګړې پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي یا نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډېره مرسته وشي.
نوم مې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېرې ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه و، که څه په باران ډېر زیات وشو، ټولو په خپل سترګو لیدل چې له لختۍ نه اوبه پاسه په سړک بهدي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړې پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 پلان شوو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پېښېږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
ا زموږ غل مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې ویلی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډې د ورسته په قبالي ضلع کې د ځنګلونو د تنظیم لپاره د صوبې د نورو بس دوبستي ضلعو څخه جلا قوانين جوړ شوی دي. دا قوانین د پخوانی قبالی دود مطابق دي او دیتا په 2022 کال کې قانوني حیثیت ورکړل شوی دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې لمشر شکیل خان سره مرکه کړې او له دوی څخه په لومړي سر کې پښتلې چې په زمسو قبالی ضلع کې ځای ولس د ځنګلونو څخه په کومه طریقه باندې ګټه پورته کولای شي او کوم نوی قانون ورته منظور کړل شوی دي. نوموړي په ځواب کې وایي
په نورو صوبه کې تاسو وګورئ په هغه کې ټول اختیارات د محکمې جنگلات د اهلکارانو سره وي، خو په فاټا کې به ټول اختیارات د اقا مالکانو سره وي. دا بالکل باقاعده په نوي قانون کې لیک دي. مالکان به خپل کینی هغه د پاره به خپل یو کمیټي جوړي، د 12 کسانو یو کمیټي به یا د 15 کسانو یو کمیټي به، او هغه چې هر څوک په هغه کمیټي کې واچو نو هغه به حکومت ته منظور وي او حکومت به باقاعده هغه کمیټي بیا قانوني شکل کې داغه نوټیفیکیشن شنکی او بیا به د اغه کمیټي اختیارات وی چې اغه چاله ک فرنیچر ل لرګي ور کوي ک اغه بل چاله قوم لته لرګي ور کوي په خپل انصراف کې اغه څنګه راولي اختیار به بیا ټول د اغه مالکانو د کمیټي سره.
شکیل خان هلت په تیرا درکی ځای ولس دا شکایتونه کا چې په دوی باندې خپل ځنګلونو وحل بند کړي او په ښکارت ری غټ نشي پورته کولای، نو په دې باندې به څه تاسو
بدقسمتی دا دا په فاټا کې او خاص کر په خیبر کې هم چې 2022 نه کله دا قانون پاس شوی نو موږ بار بار د مالکانو سره جرګې کوو، دې ته سوال مينت کو چې چون کې په دغه نوي قانون کې ټول اختیارات د مالکانو د اغه کمیټي سره دي، نو مهرباني وکړئ اغه کمیټیان تاسو زر تر زر جوړ کړئ او اغه نمونه موږ لرا کړئ چې موږ تاسو له باقاعده د قانون مطابق اغه نوټیف کیشن وکو. نو چې سو پوری هغه کمیټي منس کې نه راغلی نو د فرنیچر اجازه یا د لرګي اجازه محکمې جنگلات یا ډیسټریکټ ایڈمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره هغه اختیارات نشته بغیر د هغه د مالکانو کمیټي نه خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنټل ته شروع کړل شي.
ځنې خلک بیا داسې تورونه هم پورې کوي چې وس هم د لرګو سمګلینګ یا کاچا روان دی تیرانا ډیر په لوی مقدار کې دغه لرګي کاچاکګي او یو کاروبار شکل اختیار کړی، نو زدې بیا چاته ګټه رسی
چې کم حد پورې د تیرا د ځنګل نه د فرنیچر خبره ده یا د نور انصراف خبره ده. اوس د اغه زینه چې کم به رسوخ خلق دی اغه په خپل تروبانه چرته لاړ شي لته پغلاونی وي یا اغه اجازه ورکی د اغه زینه پتنې سو کی اجازه ورکی اغه مالکان دی یا نه دی نو موږ ته هیڅ پتل تنه لګي موږ ته تیار ده، او که سو کی اجازه تم یو کس ورکی نو دام د نوی قانون مطابق غیر قانوني پدې ده چې اختیار د مالک د ټول کمیټي سره دی. یو بار بارسوخه سړی الته اختیار نشي کولای الته کیو ونه دا ک دوه ونه ورکی چاله ک درې ورکی په اغه کې چې څه د اغه نه آمدن راځي یا د اغه څه استعمال راځي نو په اغه کې د کونډې رندې د اغه زی د غریب سړی چې څنګه د یو ملک الته حصہ ده د نوې قانون مطابق د شانتي د کونډې رندې الته د یو غریب سړی هم اقو ره حصہ ده چې سمره د بل سړی حصہ ده. دا اجازت نشي ورکول چې بار رسوخه خلک د خپل اختیارات استعمالي او غریب خلک چې دا غزي کم مالکان دي چې دا غو وس نه کیږي د اغوی خبره زیت نه رسی اغو له دې څوک اختیار نه ورکي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې مشر شکیل خانو چې زموږ د خبريال فرهاد شنواری پښتنې ځوابولي. اوس تاسو پام دی ویبل موضوع پر لور راګرځوم. له پاکستان او سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه لپاره رئیس پیل سوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند ویلی چې له کراچي، لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول سوي دي. نوموړي وایي دغه پروازونه به د جون تر 13 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4000 حج کوونکي د پی آی ای په 100 پروازونو کې د سعودي عرب جدي او مدینه ښارونو ته رسول کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي له کراچي څخه راکوي.
د پاکستان ملی هوایی شرکت پی ای ای ویان عبدالله حفیظ د مای په نهمه مشال ریډیو ته ویلي سخ کال د حج پریزي ادا کولو تونکو لپاره ځانګړي پروازونه د مای په نهمه پیل شول او په لومړۍ ورځ د کراچۍ لاهور اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلې دي.
پی ای کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دی وای د پی ای ای حج پروازونو آپریشن د نهمه مای نه تر لسم جون پوری با روان وی. سخ کال بشو خوا سلور تیر زرا حج کون کی د پی ای ای بیوسل اویا پروازونو کی سعودی عرب تا ورسیگی او پدی کی 9000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15000 د شخصی یا پرائیویٹ حج اسکیم دی. د حجان واپسی با د جون په شلم اپیل شی او د جولای 28 پوری با جاری وی.
21 جولای تک وہ جاری رہے گا.
عبد الله حفیظ یا تکڑی چ پی ای ای سخ کال د پاکستان ل اسلام آباد کراچی لاہور پیخور ملتان کوئٹی سیالکوٹ او سکر سخا جدی او مدینه تا مستقیم یا ڈائریکٹ پروازونه کوي. پاکستان نه سخ کال د حج کوونکو د تلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی دی چې پاکستان سخ کال هم سعودي عرب لخوا ورکړې شوی د حجانو کوټا په مکمله توګه پوره نکړه. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذهبي چارو سیکرټری ډاکټر عطا الرحمن په وینا چې سخ کال سعودي عرب پاکستان ته د حجانو لپاره 1,09,210 کسانو کوټا ورکړې وه او په دې کې 9,50,000 پاکستانیان د سرکاري اسکیم منصوبې لاندې د حج فریضه ادا کوي. د پاکستان د شخصی یا پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز اتحادی مشران وائی د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاری حج کون کو پکوٹا کی 50% او پرائیویٹ حج کون کو پکوٹا کی 50% لگخت د ڈالر په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغختلو اعلان کړي وو او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالرو د نشوالي لقبله کړي وو. د پاکستان حج ٹور آپریٹرز اتحادی د بلوچستان جنرل سیکرٹری فتح خان خلجی د مای پنه مشال ریڈیو تو ویل چې سخ کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا وری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې ځدی ځان ته کېو هغه جان دې ته نه رالو، مطلب 15,000 جان سپانسر شو لبار ممالک نه چې پاکستانیان بځي د غو قربانو ځانو ډالر تر واس کول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سیدی هغه ریګولر دي.
دا به داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا بلوچستان زینو سیمو لپاره سرکاري حج لګښت پیکج بیا 1,15,000 روپی او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,15,500 روپی اخو دي دي. یاد پیکج لاندې سعودي عرب کې بعد د حج مدا سلی خورزی وي. په کراچي کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادی او مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو لقبله د خلکو توان کم شوی دي ځکه سخ کال د سرکاری حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر له خسنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
د زله چې کوم د ملک حالات او واقعیاتو ځکه خلکو پوزیشن فاینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی وانی تقریبا 20,000 خواشا کې چې د سرکاري حج پر خلکو درخواستونه ورکړو هغه بغیر قرندازی چې هغه منظور شول چې خلکو انټرست کم او دا چې کوم د ګورنمنت حج کوم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی او چکم د پرایویټ حج د اغه حج ټور ول چې د 15,00,000 ګروپونه شروع کیږي او بیا غینه په بره بیازی اغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل یلی او څنګه فیسیلیټی یلی پاغه حساب سره چې دغه پیکیج بڑاوي کی.
د نوموړي په وینا چې د تیر کال 2023 په مقابله کې سخ کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقم کړي هم دي خو بیا هم سرکاري کوټا مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیا لا بیل پیکیجونه ورکول شوی چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخ کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخ کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د پاکستان په اړه د بشري حقوقو د راپور په لور راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد پیښې زیات شوې دي. دا راپور چې د مای پراتم خبر سوی پکې وویل سوی چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې 9 ناموسي وژنی شل د کورنی تشدد او د جنسي تیریو 2 پیښ سوی دي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پر شدو د تشدد زیاتېدو لامل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. خو بیا د قانون صوبایي وزیر وایي چې قوانین په سمه توګه ځکه نه عملي کېږي چې د پولیسو په نظام کې اوس هم ستونزې موجودې دي. خو نوموړي زیاتوي چې د ښځو خوندیتوب لپاره پر قوانینو او اقداماتو کار کوي. په دې نور تفصیل زموږ همکار انیسا جمل راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې 9 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتمه په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوصو تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. رپورٹ سیا تکڑی چې په خیبر پختونخوا کې تیر کال د کورنی تشدد شل او د جنسی تیریو 2 پیښې شوې دي. دا چې په دې صبح کې د غیرت په نوم وژنو د غسی په خصو د تشدد د پیښو مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه د خصو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهمه مشال لیډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه رپورٹ کیږي او چې کله رپورٹ هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی او لګول شي او د کورنی تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لارې اختیارو، بل طرف ته دا چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به ایلی بانی وکو او سیویر حد پورې چې دی نو لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا ده چې په دې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک تیغه د کور قریبي خلک یا پلاری یا روري تری مامای قریبي رشتہ داری، نو عموما فیملیز چې دی په دې کې کمپرومایز طرف ته خبره بوزي، کمپرومایز شي دغه په وجه چې د مجرم چې د هغه بیا ضمانت یو شي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې 1.5 خصه او 6 کال تر مې میاشتې پوري و خصه د غیرت په نوم وشل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې هواد کې په 2023 کال کې لکتر لګا 268 خصه د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرم نخکار شوی دی. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 700 خزي تختول شوی او 900 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوی دی. بلخوا د خزو د حقونو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خزو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو له وجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په زرونو پاس شوی دی خو امپلیمنټیشن نشته. سوک ناوری سوک تی دیسی چې موږ په سلار شو چې موږ ورته او ایو چې دا به سوک امپلیمنت کوي دا هرسا سوک په کیدا کار مونږ به کو چایلډ میریج باندې دل کې دنیا خلق لګیا دی خلکو ایوارډونه واغستل خلکو دنیا په بل ډډه واړه والا سی چلی وکو اس چل هم نه کوي تش فوټو سیشن دی تش سټی کوسلی دی تش خبرې دی.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2014 کال ترمیمی قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسی او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د کورنی تشدد مخنیوي او اغې ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي، خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځلي کچا د خصو تحفظ کمیټو نه جوړېدو له وجې د قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمه توګه نه عملي کوي، په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخت نظر غلی خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډیر کلیئر دا کې پی ګورنمنت د وومن رائټس حوالے سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سازي بم کو دي حوالے سره کنه چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنا امپلیمنٹیشن خود تاسو پته دا چې کریمینل د سی وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دی دا پولیس ډیل کوي. دا هم یو فیکټ دا چې پولیس نن کوم سټرکچر دا هغه نور هم ریفارمز غواړي. پولیس چیک اینڈ بیلنس سسٹم چې دا پولیس په ذریعے امپلیمنٹیشن کیږي نو پولیس کې نن سټرکچر ریفارم هغه ډیر ضروری دی. تاسو پته ده یو لسم پاس ایس ای یا ایس ایچ او چې دا انویسټیګیشن هغه لیول سره نشي کوي چې هغه په وجه باندې یو ملزم ته سزا ملو شي عدالتونو نه.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.